السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک دنیا دار شخص کو
یو دنیا دار تنتا چھ دا ویلشی چھ ک بچا کے حقیقی تقوی پیدا شو مہاغت دا دنیا جان وڑ نعمتوں تر لاس شی نوغب یقینا دا وی چھ دا ٹول فضول خبر دی او خلق دا خبر دے لپار کئی چی دا مذہب پہ ناما خلق زن چاپی را راغون کی دام سمدا چی نن سبا دا مذہب پہ ناما زن خلق دا سا خبری کئی او ہاوی ذاتی مفادون لری خو نہ ہو پاغوی کے پخپل تقوی او نہ ہر خلق تقوا لری چھ راغوی پس روان وی ہو داغوی پہ مقابلے کے منگورو چھ نبیان او داغوی جماعتنا یعنی حقیقی تعلیم باندھے روان خلق دا حقیقی ادراک لری دا تقوا ام پدغه دنیا کی اسی ہی دا دنیا پا کاروبارون کے مصروف ہوئی خود دینا باوجود ہوئی دا تقوا لٹون کئی او پا تقوا روان ہوئی پا سونو خطون مالی رازی چی پکی دا دغه خبر اظہار شوی ہوئی چی خدا پاک دے پا مون کے او زمان اولاد کے تقوا پیدا کے دا تبدیلی دا بدلون ہوئی کی یقیناً دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام منلو اور دا خپل دا بیت چی کم لوز دا غی دا پورا کولو دا احساس پا وجہ دے دا خواہش و خدا پاک سر تعلق اور دا خشیت اور دا ویرے دوی دا دنیا دا سیزنوں نا بے پرواہ کردی خودی خو د دنیا د نعمتونو نه هغوی محرومه نه دي پاتې شوي. خدای پاک نبیانو له هم خپل نعمتونه ورکوي او کم خلک چې په حقیقي طور هغوی مني او په حقیقي طور د هغوی په تعلیم روان وي نو هغوی ته هم هغه دنیاوي نعمتونه بخښي. ځینې وخت ځینې عرضي تنګۍ هم راځي خو بیا دا خدا پاک فضل وشی او حالات خشی عمدہ شان پر متقی کی قناعت ہم بھی او د قناعت په وجه هغه چې کومې معمولي تنګۍ په هغه راځي هغه برداشت هم کوي، او بیا چې د خدای پاک فضل ورباندې وشي، کم نعمت چې هغه ته ترلاسه شي په هغې د هغې هغه اظهار هم کوي، او بیا چې خدای پاک هغه له څه ورکړي وي نو که لږ هم وي نو په هغې د خدای پاک د شکر عادت په هغه کې پیدا شي، یعنی په متکی کې، او د خدای پاک د شکر عادت چې پیدا شي نو بیا خدای پاک نور هم فضل فرمایي، او همدغه فضلونه چې ګوري یو حقیقي مؤمن نو بیا هغه نورو نو بیا هغه قربانو لپاره تیار هم وي او قربانۍ کوي هم. نن په دغه زمانه کې د دغه مضمون حقیقي ادراک موږ احمدیان لرو چې زموږ مخې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده، او د هغوی د رښتونې غلام زمانه او اسوه هم موجوده ده. حضرت مسلم عود رضی الله تعالی عنه دغه خبره بیانوي، یو ځای کې فرمایي چې ګورئ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نا خلقو هر څه په زور اخستی وو، همدغه شان صحابیانو نه هم د هغوی صحابیانو نه هم په زور هر څه اخستی وو، خو خدای پاک په مقابله کې هغوی بیا د یوې خبرې پروا هم نه لرله، نو خدای پاک آخر هغوی نه هر څه ورکړه. همدغه شان حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام د خدای پاک لپاره هر څه پرېښو، او باوجود له دې چې هغوی په خپل خاندان کې د جایداد د نیمې برخې مالک وو، خو د هغوی ورندار چې خدای پاک ورله بیا وروسته د احمدي کېدو توفیق هم ورکو، هغوی به دا ګڼل چې دوی د مفتې خوري، او په هغوی باندې به ډېرې تنګۍ راتلې، خو بیا هم خدای پاک هغوی له هر څه ورکړه. خپل د دغه حالت نقشه هغوی داسې راکاږلې ده، حضرت مسیح علیه السلام په خپل یو شعر کې لفاظات الموائد دی کانا اکلی وسرت الیوم مطعام الاهالی، چې یوه زمانه هغه وه چې زه به د نورو په چې د نورو په ټوکړو به مې گزاره کوله، خو خدای پاک اوس کله دا توفیق راکړی دی چې په زرګونو خلک زما په دسترخوان روټه خوري. نن زموږ د احمدیانو ایمان یقینا په دغه خبره نور هم زیاتېږي، یعنی کله چې موږ د هغوی ابتدایي زمانه او بیا وروسته چې کومه زمانه وه هغه ګورو، همدا دغه حل نور نقشه یو ځای کې حضرت مسلم عود رضی الله تعالی عنہ داسې بیان فرمایلې ده چې حضرت مسلم عود علیه السلام چې کله پیدا شو نو د هغوی مور پلار به د هغوی په پیدایش کیدای شي چې خوشحالۍ اظهار کړی وي، خو کله چې هغوی لویده او د دنیا نه بې رغبتي هغوی کې پیدا شوه نو د هغوی والد صاحب چې د هغوی دا حل کته نو ډېر په افسوس به دا خبره کوله چې زموږ زوی د اس کار قابل نه دی. حضرت مسلم عود یوه واقع اورولی ده چې د هغې ذکر ما مخکې هم کړی دی، چې یو سکو چې موږ یو سکو چې دوی ته ویلي وو چې موږ دوه وروڼو او حضرت مرزا صاحب له بتلو یعنی حضرت مرزا غلام مرتضا صاحب نه، او یو ځل هغوی زموږ والد صاحب ته وویل چې د حضرت مسیح علیه السلام مبارکي چې هغوی له تاسو ځای راځئ نه هغوی لږ پوهېږئ. نو دوی چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام له لاړه نو دوی وایي چې زه مرزا غلام احمد صاحب له لاړم، او هغوی ته مې وویل چې ستاسو والد صاحب په دې خیال ډېر خفه کېږي چې د هغوی کشر زوی به د خپل د مشر ورور په ګټه به ګزاره کوي او هېڅ کار نه کوي. نو هغه ته وایي چې زما په ژوند کې دې څه کار وکړي او زه هم کوشش کوم لګیا یم چې ښه نوکري ورته ترلاسه شي. که زه مړ شوم، د حضرت مسیح علیه السلام والد صاحب دا ویلي چې که زه مړ شوم نو بیا به ټولې وسیلې بندې شي. حضرت مسلمان فرمای چې هغه سکھ چې چا دا خبره او ته کوله هغه ول چې کله چې موږ حضرت مرزا غلام محمد صاحب له لاړو او د هغوی د والد صاحب د خیال اظهار هم د هغوی مخې ته وکړو چې هغوی ډېر خفه کېږي چې ستاسو حال ګوري او هغوی دام وي حضرت غلام مرزا غلام مرتضی صاحب دام وي چې که زه مړ شم نو د غلام احمد به بیا څه جوړېږي نو وایي چې دوی چې موږ حضرت مسیح محمد اسلام ته وایي چې تاسو خپل والد صاحب خبره ولې نه منئ هغه وخت هغوی د حضرت مسیح محمد اسلام والد صاحب هغوی لپاره په کپورتله کې کوشش کولو چې هلته هلته ریاست کې هغوی لپاره کوشش کولو او د ریاست نه دوی له پیشکش هم راغلی وو د افسر تعلیم د تکرر نو هغه سیک چې دا وایي چې موږ چې ورته دا وویل چې تاسو خپل د والد صاحب خبره ولې نه اوري نو هغوی ورته جواب ورکړ زما مسیح اسلام چې زما والد صاحب خو سه غم کوي هغوی ولې زما د مستقبل دومره فکر لري ما خو چې اچھا نوکری کوله کړې مې ده دوی وایي چې موږ واپس راغلو حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب ته هم دا ټوله خبره وکړه مرزا صاحب وایي چې که هغه دا خبره کړې ده نو ټیک ده ځکه چې هغه دروغ نه وایي نو حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام ابتدا وه او لا انتها نه ده شوې خو چې کومه عارضي انتها ښکاري هغه دا ده چې د هغوی وفات په وخت هم په زرګونو په زرګاو خلک داسې موجود وو چې په هغوی چې د هغوی نه زرېدل او بیا د دغه شعر ذکر یې کړی چې کومه مخکې مل چې لفاظات الموائد کانا کلی و سرت الیوم امت عام الاهالی چې یو وخت داسې و چې پاتې را پاتې ټوکړی به ماته ترلاسه کېدی او نن مې دا حال دی چې په سوونو خاندانونه زه پالم لګیا یم حضرت مسلم موعود فرمایي چې د هغوی ابتدا څومره وړه وه خو د هغوی انتها داسې وه چې هغه خلکو نه علاوه چې د هغوی خدمت ته کولو په لنګر کې به هره ورځ دوه نیم سوه کسانو به روټۍ خوړه او په دې کې هېڅ شک نه شي چې هغوی د خپل پلار په جایداد کې د خپل د رور برابر برخه لرله خو په زمیندارانو کې دا عام دستور دی په هغه زمانه کې دا لږ زیات و چې څوک چې کار کوي نو هغه په جایداد کې شریک ګڼل کېږي او چې څوک چې کار نه کوي هغه په جایداد کې شریک نه ګڼل کېږي او خلک عموما دا و چې څوک چې کار نه کوي نو د هغه په جایداد کې بیاسه برخه کېدای شي دوی سره حضرت مسیح موعود علیه السلام سره ملاوېدله به چې ابتدایي زمانه کې ملاوېدله به څوک راغله او حضرت مسیح موعود علیه السلام به خپل ورندار ته د روټۍ دپاره پیغام ور واستولو نو هغې به مخکې نه دا وویل چې هسې به سه بس خوریسکي کار روزګار څه نشته نو په دې به هغوی خپله روټۍ به هغه میلمه باندې وخوروله او په خپله به یا فاقه کوله او یا به لږې شان چڼې وخوړې خو د خدای پاک قدرت ته وګورئ حضرت مسلم موعود فرمایي چې هماغه د هغوی ورندر چې هغه وخت مې هغوی ته د حکارت په نظر کته وروسته بیا زما په لاس احمدیت کې داخله شوه نو د خدای پاک له طرفه چې یو کار شروع کېږي نو د هغې ابتدا لویه نه ښکاري خو د هغې په انتها دنیا حیرانه شي نه نه موږ دا ګورو چې صرف قادیان نه بلکې قادیان نه بهر د دنیا ډېر ملکونه دي چې د هغوی لنګر پکې روان دی هغه وخت خو شاید چې دوه درې تنورونه وو چې روټۍ به پرې پخېده او لنګر پرې روان و خو نن موږ ګورو چې نن د هغوی په لنګرونو کې د روټۍ پلانټس لګېدلی دي په قادیان کې هم په ربوی کې هم دلته هم په یو وخت کې په لکونه روټۍ پخېږي دلته د جلسې چې کوم انتظامات دي د خدای پاک په فضل ډېر لوی د لنګر انتظام دی ډېر وسیع انتظام دے لنگر دیزل ډیر زت لکه څنګه چې ما تیر جمعه ذکر وکړو چې ډیر صحافیان هم راغلي وو دربارونو نمائندگان راغلي وو هغوی چې د لنګر انتظام وکته د روټۍ چې وکتلی چې پخېږي او د روټۍ پلانټ چې وکتل نو ډیر زیات متاثره شو. یو صحافي خو هلته د مشین چې کومه روټۍ وه د ټولو ډېره خوښه شوه. هلته چې ولاړو نو یو پکې د دې خوښه شو زهر وکړو چې زه خوړل غواړم نو هغې له ورکړی شو نو ډېره نور هم خوښه شوه او دا یې تپوس وکړو چې نوره خوړی شم. نو سره چې کوم احمدي ولاړو هغه ورته بېشکه څومره هم چې خوښ یې وخوري ځکه چې دا د مسیح لنګر ده دلته هېڅ کمی نشته. نو یوه خو هغه زمانه وه چې یو میلمه به راغو نو تاسو نو حضرت مسیح موعود علیه السلام به خپله روټۍ به په هغه وخوروله او په خپله به په هغه کوله. او نن د دنیا په مختلفو ملکونو کې په زرګونو خلک دي چې د هغوی په دسترخوان روټۍ خور لګیا دي او دا هم لا انتها نه ده. لا خو به دا لنګرونه د دنیا په مختلفو ملکونو کې خورېږي انشاءالله. په لکونو په کورونو خلک به د هغوی په دسترخوان له روټۍ خوري. همدغه شان په لکونو او کورونو خلک او په کورونو خلک به هغوی مني او په تقوا کې به هم مخ په وړاندې ځي. نن هغه احمدیان چې دنیا ګټي د هغوی د قربانۍ کم معیار چې موږ ته ښکاري دام سه انتها نه ده انشاءالله دې کې به هم نور اضافه کیږي. نو که د لنګر انتظام د لنګر نظام کو څوک وګوري او غور پرې وکړي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام ابتدایي حالت ان ابتدایي زمانې چې کوم حالات و هغه ځان ته وړاندې کیږي نو همدا د هغوی د صداقت یو نشان جوړېدی شي ډېر لوی نشان دی او زموږ ایمانونو کې خدای یقینا د اضافې سبب جوړېږي. او بیا چې موږ دا ګورو چې دغه نظام چلولو لپاره د مالي قربانۍ روح چې د جومات په خلکو کې پیدا شوې دی نو دا هم د دغه تقوا نتیجه ده چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې موږ تړل شوي یو نو موږ کې پیدا شوی ده. خدای پاک دی زموږ هر تن ته توفیق ورکړي چې د هغه د حقیقي تقوا پیدا کولو طرف ته نور هم زیات پام جوړ شي. حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ حضرت مسیح موعود علیه السلام د سیرت مختلف اړخونو او په مختلفو واقعاتو چې رڼا چې او څنګه چې هغې بیانې او څنګه چې کومې نتیجې چې هغوی دېنه روباسي نو هغه هم د هغوی خاصیت دی. یو عام تن د یو واقعې ظاهري حالت نه خو خوند اخیستی شي او خوند ترې واخلي او تیر شي ته خو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د هغې نه ډیر ډیرې ژورې نقطې تینه روباسي او هغه هم د زموږ په ایمان کې د اضافې سبب جوړېږي او معرفت به زموږ او په معرفت کې ترقی کیږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د روټۍ خوړو انداز او د طریقې ذکر کوي. حضرت مسیح موعود فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د روټۍ خوړو طریقه د ټولو نه جدا وه. ما هیڅوک هم چیرې نه دي کتلي چې د هغوی په شان د روټۍ خوري. هغوی به د وړه شان روټۍ به وه د هغې نه به یوه ټوکړه واخیسته او بیا د نوړۍ جوړولو نه مخکې به هغوی په ګوتو د هغې رزې جوړولې او د خولې نه به د سبحان الله آواز راتلو او بیا به هغوی یوه وړه رزه واخیسته او سالن سره به هسې ولګول او خوله کې به واچوله. د هغوی دا عادت دومره وو چې خلکو به چې کته نو حیرانېده به او د ځینو خلکو به دا وو چې جوړې دوی په روټۍ کې حلالې ذرې تلاش کوي لګیا دي حلالې ذرې لټۍ لګیا دي. خو اصل کې د دې وجه به دا جذبه وه چې د خدای دین مصیبتونو کې ګرد موږ روټۍ خور لګیا یو هر نوړۍ به د هغوی په غاړه کې ونښته او سبحان الله به چې هغوی ویل نو هغوی به لکه داسې د خدای پاک نه معافي غوښته چې دا سیستاسو چې دا سیستا موږ سره لګولی دی ګینې د خوراک څښاک چې کوم دی دا د انسان ضرورت دی یعنی د دین چې په مصیبت کې ګیر دی، نو دا وخت موږ لپاره دا خوراک څخه داسې هرگز بالکل جائز نه و. نو حضرت مسلمو فرمایي چې هغه چې کومه د هغوی غذا وه، هغه به هم د هغوی یوه مجاهده ښکارېده. دا به د هغو لطیفو او د نفیسو جذباتو چې د اسلام او د دین د تایید لپاره به پیدا کېده، او د هغه مطالباتو ترمنځ چې د خدای پاک له طرفه د قدرت قانون پوره کولو لپاره قائم کړی شوی دی، نو د هغوی ترمنځ به دا یو جنگ و چې روان به و. نو د هغوی روټۍ خوړل به یوه مجبوري و. اصل فکر دا هغوی دا و چې د اسلام ترقی دې وشي او د دین تایید دې وکړی شي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام دا نمونه زموږ پام دې طرف ته ګرځئ چې موږ چې کله د خدای پاک نعمتونه استعمالوو او د هغه شکر کوو او د هغه تسبیح کوو، نو ورسره د دین چې کوم حل ده د هغې درد محسوس کوو. هغه دې لپاره هم کوشش وکړو چې څنګه به موږ د دین د خورولو او د دین د تبلیغ په کار کې به خپله برخه ورکوو. بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د روټۍ خوړو چې کوم دا انداز و، نو د هغې په نور وضاحت کې حضرت مسیح موعود د قرآن د دې آیت نه چې یوسف به الله ما فی السماوات و ما فی الارض نه دا یو نقطه روباسله ده چې هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې روټۍ به خوړه، نو لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې هغوی به ډېره په ګرانه یوه وړه شان روټۍ خوړه، او کله به چې هغوی پاسېده نو د روټۍ د ټوکړو ډېره چوره به د هغوی مخامخ پرته وه. نو د هغوی عادت و لکه څنګه چې مخکې ویلي شو چې د روټۍ به ټوکړې کولې او بیا به یوه ټوکړه به راواخسته خوله کې به واچوله او نورې ټوکړې به د هغوی په دسترخوان پرتې پاتې شو. نو فرمایي چې خبر نه وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به ولې داسې کول، خو ډېرو ملګرو به دا ویل چې حضرت صاحب دا لټۍ لګیا دي چې د روټۍ په دغو ټوکړو کې کومه ټوکړه تسبیح کوي او کومه ټوکړه تسبیح نه کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام نه ماته یاد نه چې ماته دا یاد نه دي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه داسې قسمه څه خبره ما اورېدلې وي، خو خلکو به دا ویل. نو خدای پاک چې فرمایي چې یوسف به الله ما فی السماوات و ما فی الارض، چې ځمکې او په اسمان کې چې ځمکې او د اسمان نه د تسبیحاتو آواز اوچتېږي لګیا دی، نو خدای پاک ولې دا فرمایي چې د ځمکې او د اسمان هر څیز تسبیح کوي لګیا دی؟ موږ خو د تسبیح آواز اورېدیم نه شو، او چې کوم شیز موږ اورېدی نه شو نو د هغې بیا موږ ته د ویلو څه ضرورت دی؟ موږ څه خبر یو؟ یو شیز چې موږ اورېدی نه شو نو بیا د هغې موږ ته د ویلو څه ضرورت نه و. آیا په قرآن کې چېرته دا لیکلي چې په جنت کې یو تن مثلا عبدالرشید نومې د لسو زرو کالو راسې ناست دی؟ موږ لپاره چونکې دغه ذکر کې هېڅ فایده نشته، ځکه خدای پاک داسې خبرې موږ ته نه دي ویلي. بیا چې خدای پاک فرمایلي چې یوسف به الله ما فی السماوات و ما فی الارض، چې د ځمکې او د اسمان هر څیز تسبیح کوي لګیا دی، نو دې مطلب دا کېدېږي چې یا خلکو تاسو دا تسبیح واورئ. مثلا چې کله موږ دا وایو چې سپوږمۍ راختلې ده، نو دې مطلب دا وي چې خلک د راشي او دې ګوري. یا کله چې موږ دا وایو چې فلانی تن سندرې وایي لګیا دی، نو دې مطلب دا وي چې راځئ چې دا غانه واورو، دغه سندره واورو. همدغه شان چې خدای پاک فرمایي چې یوسف به الله ما فی السماوات و ما فی الارض، چې د ځمکې او د اسمان هر څیز د خدای تسبیح کوي لګیا دی، نو دې مطلب دا چې تاسو دا تسبیح واورئ. نو معلومه شوه چې دا داسې تسبیح ده چې موږ یې اورېدی شو، یو د اعلی ادنا درجې اورېدلې او یو د اعلی درجې. خو د اعلی درجې اورېدل هم هغو خلکو ته میسر کېدی شي چې هماغه شان غوږونه او سترګې لري. نو ځکه مؤمن له مؤمن تداویل شوي دي د تداویل کېږي چې هغه دی که هغه چې کله روټۍ خورو نو بسم الله دې وایي، چې روټۍ دې ختمه کړي نو الحمدلله دې وایي، کپڑے چې پتن کوي یا څه نظاره چې وګوري د هغې مطابق دې تسبیح کړي. نو د مؤمن تسبیح کول څه وي؟ هغه اصل کې د هماغو څیزونو د تسبیح تصدیق کوي، لګیاي د جامو تسبیح، د روټۍ تسبیح او د نورو څیزونو تسبیح، د هغوی د تسبیح تصدیق کوي. انسان چې روټۍ خوري بسم الله وایي، روټۍ چې ختمه کړي الحمدلله وایي، او چې کپڑا سب پتن کوي او دعا کوي نو خدای پاک یاد لري. نو دا څیزونه چې انسان پخپله کوي اصل کې دا هماغه تسبیح ده چې دغو څیزونو له طرفه کېږي. دغه څیزونه چې انسان ګوري او شکر پرې کوي نو همدغه تسبیح ده دغو څیزونو له طرفه هم کېږي. لګي حضرت مسلمت فرمایي او څومره خلک دي چې په دغه خبرې عمل کوي، څومره خلک دي چې په دغه خبرې عمل کوي، هغوی شپه ورځ خوریز کی، په غرونو ګرځي، دریابونه ګوري، باغونه ګوري، ونې، پټي، مرغان دا اوري، خو د هغوی په زړونو څه اثر کوي؟ کیا د آیا د هغوی په زړونو کې د دغه سیزونو په مقابله کې تسبیح پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ نو دې مطلب دا دی چې هغه د دغو سیزونو تسبیح وانرې ده. که تاسو دا ووایي چې زموږ غوږونو ته د تسبیح آواز نه راځي، نو زه به تاسو دا ووایم چې ډېر آوازونه داسې چې په غوږونو نه بلکې انسان دننه نه اوري. نو هر شکر گزاري چې کومه ده چې انسان چې د یو څیز کوي یا د خدای پاک قدرت چې ګوري او سبحان الله وایي، نو کومه چې د انسان تسبیح ده اصل کې هغه د هغو څیزونو تسبیح ده چې اظهار د انسان په خوله کېږي. نو په دغه نقطې باندې د پوهېدو ضرورت دی. نو د تسبیح د دغه انداز هم د خپلولو په کار ده چې موږ کوشش وکړو، بلکې تقوا هم دا ده چې دغه قسم تسبیح د زموږ عادت جوړ شي. په دغه زمانه کې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام را لېږلی چې کم خلک چې په اسلام حمله کوي د هغوی خوله بنده کړي او د اسلام ښایست ظاهر کړي. په دغه تعلق کې هم د یوې واقعې ذکر حضرت مسیح موعود کوي او فرمایي چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې ناست و چې عیسایي راغو. هغوی ته ویي چې تاسو خو وایي چې د قرآن ژبه یعنی عربي خو د ژبو مور ده، حالانکه مکس مولر وغیره وایي چې کمه ژبه چې د ژبو مور یې هغه مختصره وي. او بیا خلک ورو ورو هغه او خلک هغه هغې له ورو ورو وسط ورکړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وفرمایل چې موږ خو د مکس مولر دغه فارموله نه منو چې د ژبو مور مختصره وي، خو باس راغونډول د باس دا باس راټولولو لپاره به موږ دا فارموله ومنو او عربي ژبه به وګورو چې آیا هغه په دغه معیار پوره ده او که نه. هغه ته دا ویلو چې انګریزي د عربۍ په مقابله کې یوه ډېره اعلی ژبه ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام له انګریزي نه ورتله، خو هغوی ورته وفرمایل چې ښه تاسو دا وایي چې په انګریزۍ کې زما اوبو ته به څه وایي. هغه ورته وایي چې مای واټر. نو زه ورته وفرمایل چې په عربۍ کې خو صرف ورته مای وایي، یعنی که صرف مای وویل شي په عربۍ کې نو دا مفهوم به د دغه مفهوم ابلاغ به وشي. نو تاسو وایئ چې مای واټر زیات مختصر دی که مای. اوس حضرت مسیح موعود علیه السلام له انګریزي نه ورتله، خو خدای پاک د هغوی په ژبه داسې الفاظ جاري کړل چې هغه اعتراض کوونکي په خپله ګیر شو او ډېر شرمنده شو، بې جوابه شو. او دا یې وویل چې بیا خو عربي مختصره ژبه ده. همدغه حال د قرآن شریف هم دی. خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره لوس فرمایلی دی چې هغه به هغوی د دشمنانو د حملو نه بچ کوي، یعنی همیشه به داسې خلک پیدا کوي چې قرآن به لولي، قرآن سره به رښتونی عشق لري، د هغې تفسیر به کوي او دشمنانو له به د هغوی د حملو داسې جواب ورکړي چې د هغوی خولې وپې بندې کړي. بیا خدای پاک په قرآن کې دا ماده میخې ده چې اعتراض کوونکي چې به کم اعتراض هم کوي نو د هغې جواب هم په دې کې موجود دی. حضرت مسلم فرمایي چې سر سید احمد خان هم په خپله زمانه کې د عیسایانو د اعتراضاتو جوابونه ورکړي وو، خو بیا خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام ودرول او هغوی یوې اوږدې مودې پورې د دشمن مقابله وکړه، او د هغوی په وفات دشمنان هم د دغه خبره اعتراف کړی دی چې هغوی د اسلام دفاع داسې په شانداره طریقه کړې ده چې هغوی نه مخکې یو مسلمان عالم هم د اسلام دفاع دغه شان نه وه کړې. دا د والله یاسموکا من الناس کرشمه وه. خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره دا لوس کړی وو چې هغه به هغوی بهر حال بچ کړي. دشمن چې په توره حمله وکړه نو هغه د دشمنانو تورې پسې کې. د دشمن تورې ماتې شوې او چې هغه تاریخ سره حمله وکړه نو خدای پاک داسې مسلمانان ودرول چې هغوی د تاریخ کتابونه د تاریخ په کتابونو یې تحقیق وکړو، د دشمنانو د اعتراضاتو د دشمن اعتراضونه یې رد کړل او په خپله د مخالفانو د مشرانو د کتابونو نه هغوی ته وښودل د هغو اعتراضونو جوابونه چې کوم هغوی په اسلام کول چې هماغه اعتراضونه د هغوی په خپل مذهب هم راتلل، او کم حصہ چې قرآن او د حدیث سره تعلق لرلو نو هغه حضرت مسیح موعود علیه السلام صفا کړه. نو نن هم چې کوم خلک په اسلام اعتراض کوي، حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم علم کلام دی موږ هم د هغې په ذریعه د هغوی خولۍ بندولی شو او دې طرف ته موږ ته پام کول پکار دی. خدای پاک د خپل د دین په تایید کې پخپله موږ ته پخپله نشانونه هم ښیي او دلیلونه هم موږ ته ښیي. ځینې خلک چې علمي ذوق لري د هغوی سینې هغه نور هم پرانیزي، خو ځینې خلک به داسې وي چې د کوم علمی نه باوجود هم هغوی ته شوق وي چې عالمان شي، او په دې شوق کې هغوی بیا ډېرې غیر ضروري خبرې هم وکړي چې ځینې وخت نه ځینې مشکلات پیدا شي او بلکې مخالفانو ته د ټوکې کولو موقع ترلاسه شي. داسې یوې واقع په ذکر کې حضرت مسلم مود فرمایي چې خلک نوې نوې مسلې په مذهب کې داخلي او هغوی محسوسي هم نه چې دا څومره د شرم خبره ده. د حضرت مسلم مود علیه السلام په زمانه کې یو ملګری و د بټالي اوسېدونکي، هغوی وروستو احمدي شوي او ډېر مخلص احمدي و دي وروستو. حضرت مسلم مود علیه السلام چې کله دا مسله بیان کړه، لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې عربي ژبه د ژبو مور ده، یعنې ټولې ژبې هم د دغه ژبې نه راوتې دي، نو دا صاحب چې کوم وو دوی همدغه مسله راواخیسته او په دغه کار کې مصروفه شو چې همدغه خبره کوي، خو زیات علم نه لرلو، ډېر پوهېده نه پربه باندې، چې دا ثابته کړي چې هر لفظ د هرې ژبې د عربۍ نه راوتی دی، خو هم په دغه کوشش کې شو. هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام خو د لغت نه خبرو، د صرف و د نحو نه خبرو، د ژبې نه خبرو، هغوی به چې کومه مسله راوباسله د علم په بنیاد به راوباسله. هغوی چې کله دا ویل چې قرآن کې هر څه موجود دي، نو د هغې نه د هغوی دا مطلب خو نه چې قرآن کې نام لیکلی دی چې ترکاڼۍ کار څنګه کېدی شي، یا دا پکې ذکر چې د کروندې اصولونه څه دي. د هر څه نه مراد دا دی چې د دین د ټولو ذریعاتو ذکر په قرآن کې موجود دی. خو دغه صاحب چې چا ذکر دی، هغوی دا خیال چې بس په قرآن کې هر څه موجود دی، نو هغوی چې کله ډېر زیات شور کول شروع کړو، هر ځای کې هره طبقه وه چې طبقه کې به چې دوی ناست هم دا خبره به کوله چې په قرآن کې هر څه شته، نو یو لیونی ورته دا هم ویلي چې د الوګانو د مرچکو ځکه خو په قرآن کې چېرته هم نشته، نو اوس د خو به خپل څه دلیل ورکول، نو ورته وویل چې د لولو او مرجان یعنی موتیان او ملغلرې چې کمې دي، نو د دې مطلب اصل مطلب خو د لولو او مرجان دا دی چې ملغلرې او موتیان، خو هغوی ورته دا وي چې د لوګان او مرچکي د دې مطلب دی. نو حضرت مسلمات فرمایي چې یو طرف ته خو دا جهالت دی چې د ځینو دا خیال دی چې د خدای پاک د قول په شان د فقها قول هم نشي بدلېدی، د ځینې خلک چې هغې د فقیهانو قول له ډېره ترجیح ورکوي او دا وایي چې څنګه چې فیصله وی کړې ده نو بس دا آخري فیصله ده او دا بدلېدی نه شي. او بل طرف ته دا ځینې خلک هم چې دومره تغیر و تبدیلي وکړي چې د جهالت انتهاوي دینه ماته را یاد شو چې فیصل آباد کې یو ځل چې کله د کال 1994 فسادات وو، نو یو ملا یو ځای کې تقریر کول او د کل الله هغه تشریح یې کوله، نو دا یې ویل چې قرآن کې دا لیکلي دي چې کل الله احد، د دې مطلب دا چې احمدیان کافران دي، نو دینه هغه دا استدلال کړی و. بهرحال حضرت مسلمات فرمایي چې داسې خلک چې دي چې داسې خلک دواړو طرف ته شته چې افراد و تفرید نه کار اخلي او اس اصول و قاعده نه وي، حالانکه اصل طریقه منځنۍ لار ده. انسان ته پکار ده چې د تغیر و تبدل لپاره دی تیار وي، د تغیر قبلولو لپاره دی تیار وي، خو تغیر پیدا کول د خدای پاک په لاس کې وي. هغه چې کله غواړي تغیر پیدا کړي او کله چې هغه تغیر پیدا کول غواړي، نو دنیا هغه نشي درولی. بیا د ځینو خلکو غلط سوچونه چې وي، د هغې باره کې بیانې حضرت مسلم فرمایي چې حضرت مسیح محمود علیه السلام په زمانه کې وطن قادیان ته راغو او هغه به دا ویل چې که مرزا صاحب ته دا به لیکي چې تاسو ابراهیم یې، نو یې، موسی یې، عیسی یې، محمد یې صلی الله علیه وسلم، نو ماته خدای پاک هغه به دا وایي چې ماته خدای پاک دا وایي هر وخت چې ته محمد دی. خلکو هغه پوهولو، خو هغه به دا وایي چې خدای پاک د خدای پاک آواز مل راځي، هغه پخپله ماته دا وایي چې ته محمد دی، نو ستاسو دلیلونه بیا په ما څه اثر کولی شي، اس اثر به ونه کړي. خلک چې ستړي شو د هغه په پوهولو پوهولو، نو هغوی دا خیال وکړو چې بهتره به دا وي چې دا تن د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه بوتلی شي. نو هغوی حضرت مسیح اول رسول الله تعالی انو درخواست وکړو چې تاسو حضرت مسیح اسلام سره ذکر وکړئ او وخت نه واخلئ. حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مسیح موعود علیه السلام ته ذکر وکړو، نو هغوی ورته وویل چې ښه رایه وله. نو هغه تن چې د حضرت مسیح اسلام خدمت کې حاضر کړی شو، نو هغه وویل چې خدای پاک هر وخت ماته دا وایي چې ته محمد دی. نو حضرت ورته وفرمایل چې ما ته خدای پاک هر وخت دا نه وایي چې زه ابراهیم یم، موسی یم، عیسی یم. خو کله چې هغه ما ته وایي چې ته عیسی یې، نو هغه بیا ماله د عیسی والا صفتونه راکړي. او کله چې هغه ما ته وایي ته موسی یې، نو هغه ماله د موسی نشانونه راکړي. که هغه تا ته هر وخت دا وایي، یعنی خدای پاک تا ته هر وخت محمد وایي، نو آیا هغه تا ته تاله د قرآن معرف لطائف او حقایق هم درکئ؟ نو هغه ورته وایي چې نه راکوي خو رالی سم نه. نو حضرت ورته وفرمایل چې ګوره، د رښتونی او د دروغجن ترمنځ فرق همدا وي. که یو تن څوک په حقیقي طور خپل میلمه کوي، نو هغه له خوراک له څه ورکوي، خو که ورپورې ټوکې کول غواړي، نو اسې رو غواړي او د هغه مخې ته خالي لوښي کېدي او ورته وایي چې دا پلاو دی او دا زغده ده. خدای پاک ټوکې نه کوي، شیطان ټوکې کوي. که تا ته محمد ویل کېږي او د قرآن معارف و لطائف و حقائق نه درکړل کېږي، نو داسې خبره چې تا ته څوک کوي هغه خدای شیطان دی، خدای نه دی. خدای پاک چې څه وایي، نو د هغې مطابق څه ځن بیا انسان ته مخې ته ږدي. که ستاسو مخې ته څه څیز نه ایښودل کېږي، نو دا یقین لري چې تاسو چې څوک محمد وایي هغه خدای نه، شیطان دی. او دا حقیقت دی چې تغیر خدای پاک پیدا کوي. نو هغه خلک چې ځینې وخت د ځینې خوبونو په وجه په غلط فهمۍ کې مبتلا شي او لوی لوی دعوې کول شروع کړي، هغوی اصل کې د شیطان د اثر لاندې وي. خدای پاک خو چې چاله سور کوي نو د هغې ظلام د هغې پرکم ورته ښایي، د خپلو تاییداتو اظهار هم کوي، نشانونه ظاهریږي، د خدای پاک فعلي شهادت هغه سره کار کوي لګیا وي. عمده مونږ حضرت مسیح موعود علیه السلام سره هم کتلی دی، او دا عمده دا وایي چې کومه د مسلم موعود پیشنګویي وه د حضرت مسیح ثانی په حق کې چې مونږ وکتل چې پوره شوی دی، نو هلته مونږ عمده وکتل، او د خلافت احمدیه د قیام د خوشخبری چې کومه خبره ده، کومه خوشخبری چې هغوی ورکړې وه، هغې کې مونږ د خدای پاک فعلي دا هم د خدای پاک په فعلي شهادت مونږ وکتل چې پوره کیږي. خدای پاک د هر احمدی له په ایمان او پیغام کې ترقی ورکړي چې هغه دی په دغو خبرو پوهیږي. هم د مونځ نه پسه به یو جنازه به کوو چې د مکرمه صاحب زادی امت الباری صاحب دا د یو دشم اگست او د یکم ستمبر 2015 چې کومه ترمنځ شپه وه، په هغې د وو اتیا کالو په عمر کې د دوی وفات شوی دی. نلله ونه الیه راجعون. دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام نوسی، د حضرت مرزا شریف احمد صاحب لور، او د حضرت نواب محمود علی خان صاحب نوسی وه، او د سید امت الحفیظ بیگم صاحب او د نواب عبدالله خان صاحب اینګور وه. د دوی خاوند مکرم عباس احمد خان صاحب مرحوم وو، او دا زما ترورم وه. د دوی پیدایش په 19 اکتوبر کال 1923 کې قادیان کې شوی وو. په 9 دسمبر کال 1944 باندې چې کله د دوی نکاح کېدو میا عباس احمد خان صاحب سره، نو حضرت المسیح ثانی د جمعې په ورځ د جمعې خطبه شروع کولو نه مخکې د یو څو نکاحونو اعلان فرمایلی وو. هغوی دا فرمایل چې د یو څو نکاحونو اعلان کول غواړم، او دا خبره ما ډېر ځل کړې ده چې یوې مودې پورې بس صرف دا خلکو نکاح کولی شم چې یا خو زما خپلوان دي یا تعلقات ما سره لکه د خپلوانو دي، لکه یعنی دین لپاره مثلا که ژوند وقف کړی وي. دین علاوه د بل چا نکاح به هم هغه صورت کې هم کولی شم چې په داسې موقع درخواستونه وي وړاندې کړي چې د داسې خپلوانو نکاح کېږي لګي. نو بهرحال هغوی فرمایي چې نن زه د ګران عباس احمد خان د نکاح اعلان کول غواړم چې زما د کشر خور او د می عبدالله خان صاحب زوی دي، او جینې د ګران شریف میا شریف احمد صاحب لور ده، یعنی الګ زما خورۍ دی او جینې زما وروره ده. بیا هغوی نصیحتونه فرمایلی دي چې د وقف چې چا ژوند وقف کړی دی، نو پای کې د مسیح سلس دوی نامه واخیسته، د ټولو نه زیاته چې چا د وقف لپاره ځان پیش وړاندې کړی وو، نو د خاندان په لکانو کې د هغوی نوم اخیستی وو. او بیا نورو د نورو پام هغوی دې طرف ته وګرځولو. بیا هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته نن نه اویا کاله مخکې دا الهام حضرت مسیح اسلام چاپ کړی وو چې تره نسلم بهی ده، او مونږ د خدای پاک په فضل دا نشان په داسې رنګ کې ګورو چې پوره کیږي لګیا ده، چې ورځ تر ورځه د دغه نشان اهمیت او عظمت نور هم زیاتېږي لګیا ده. ځینې نشانونه داسې قسم وي چې کله چې هغه چاپ کړي شي نو لوی وي، او د هغوی عظمت زیات وي، خو څنګه چې په وخت تېرېږي نو د هغه نشان عظمت ورو ورو کمیږي. خو ځینې نشان داسې قسم وي چې په ابتدا کې وړي، خو چې څنګه په زمانه تېرېږي نو هغه ورسره نور هم د هغوی عظمت زیات شي، او څنګه چې بیا وخت تېرېږي نو عظمت نور هم زیاتېږي. نو کوم وخت چې حضرت مسیح اسلام ته دا الهام شو چې تران اسلام بهی ده، هغه وخت د حضرت مسیح علیه السلام صرف دوه زامن وو. د نه پس د خدای پاک په فضل د هغوی نورم یو څو زامنو لوڼه وشو، او بیا خدای پاک هغوی نورم زیات کړ. اوس د خدای پاک د الهام تر لاندې د هغوی دا زامن او د لوڼه او د هغوی نسلونه چې کوم دي د هغوی ودونه کېږي لګیا دي، او د تره نسل هم بهیده نوي نوي ثبوتونه مخه ته را روان دي. هغوی فرمایي چې دنیا کې نسلونه خو پیدا کېږي، خو یو مترس او دا یو مترس دا ویلی شي چې دا کم نشان دی. نسلونه خو د اکثرو خلکو روان وي، خو سوال دا دی چې څومره خلکو نسلونه وي چې د خپل چاله چې نسل شروع شوي د هغې سره منصوبېدو باندې فخر کوي. اکثر خلکو نسلونه داسې وي چې که هغوی نه تپوس وکړي چې ستا د غور نیکه څه نومونه وي ته نه خبر نه وي، خو د تره نسل هم بهیده چې کوم الهام دی هغه دا ښیي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نسل به د هغوی طرف ته تل منسوبېږي، او خلک به د هغوی طرف ته ګوتې پورته کوي. او دا به وایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نسل د هغوی د پیشن ګویانو تر لاندې د هغوی د صداقت یوه نښه ده. پس دا د تره نسل هم بهیده چې کوم الهام دی کې صرف دا پیشن ګوی نه چې د هغوی نسل به ډېر زیات وي، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د شان چې کوم عظمت دی د هغې هم په دې پیشن ګویۍ کې ذکر شوی دی. یو رنګ کې چې د هغوی مرتبه دومره لوی او د هغوی شان دومره عرفا دی، د هغوی نسل یو منټ لپاره هم دا نشي برداشت کولی چې د هغوی طرف ته منسوبه نه شي، او د هغوی طرف ته منسوبېدو کې خپل شان او خپل عظمت هغوی ګڼي. نو په دغې پیشنګوئی کې صرف د دې خبرې ذکر نه چې د مسیح موعود علیه السلام اولاد به ډېر زیات وي، بلکې دا پکې ذکر دی چې ورځ تر ورځه به زیاتېږي، او که څومره اعلی مقام والا مرتبې ته ورسي، او که بادشاہت هم ورته حاصل شي، که بادشاہی هم ورته حاصله شي، نو هغوی به بیا چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته منسوبېږي نو په دې به هغوی فخر کوي. نو تره نسل هم بهیده معنی دا دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خدای پاک فرمایي چې ستا نسل به تا اچرم د خپلو نظرونو نه پناه نه کي، او ستا نسل به اچرم د خپل نیکه د هیرولو کوششونه کي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه تشریح کې حضرت مسیح موعود هم فرمایي چې دی یو چې غمو کا ایک دن اور چار شادی، چې دې معنی دی چې بشک چې ستاسو په د مسیح اسلام په نسل کې به ځینې خلک مري، لکه څنګه چې د خدای پاک سنت دی، خدا هغوی نسل به په دې کمیږي نه، بلکې نور به هم زیاتېږي. که یو به مړ شي نو څلور به نور پیدا شو، چې بیا دا حال و چې یو مړ کېږي او څلور پیدا کېږي، نو لازمي خبره ده چې هغه نسل به بیا همیشه زیاتېږي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام اولاد د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عصمت او د هغوی درجې ته بلندی به همیشه نشان وي، او همیشه به هغوی سره ځان منسوبولو کې فخر محسوسوي. او چې هغوی په دې فخر کوي نو په نورو لفظونو کې د دې مطلب دی چې هغوی به د خپل د نیکه د عظمت اقرار کوي، او دنیا به دا اقرار د دغه اقرار عظمت به تسلیموي. نو دا ذکر ما په تفصیل ځکه موکو چې په دې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خاندان په خلکو یو ډېره لویه ذمهواري راځي، او هغوی ته پکار دی چې خپلې په دغه ذمهواری پوه شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه ارشاد د هر وخت خپل وړاندې دي چې موږ سره چې منصوبه چې ما سره چې منصوبه شوي نو بیا ما بدنامه وایي. ما صرف د نسل نه کېدل سلوي نه ده، بلکې د هغوی په تعلیم باندې عملا کول پکار دی، او هغوی سره منصوبېدو نه پس دا وی عزت او احترام او چې کوم مقام دی دغه قیام په زموږ په ټولو فرض دی. خدای پاک دې دغه خاندان له دې توفیق عطا کړي، او موږ ته دې دې توفیق عطا کړي. د هندستان چې کله تقسیم شو او پاکستان چې جوړ شو، نو محترمې احمد الباری صاحبې ته دا احساس حاصل و چې هغوی په هماغه بس کې سفر کړو چې په کې حضرت اماجان او نورې د خاندان ښځې خواتین پکې موجودې وې. او چې کله لاهور ته دوی ورسېدل، نو په ابتدایي ورځو کې دوی په رتن باغ کې دوی قیام لرلو. هلته د حضرت مسیح موعود رضی الله تعالی عنهم قیام لرلو. دې نه پس دوی همیشه لاهور کې اسے دلے دلے دی ہوٹل میں خصوصیت غریب پروری اور ملمنو ملمستیا وا اور ڈر بے تکلف طبیعت دی لرلو اکثر بڑے دی کور دے ملمنو نہ ڈکو ہر قسم منبا وچ دی کراو کہ خپلوان بو کا ملگری بو کا پردی بو کا غریباں نو پر بہترین طریقے بے دگو ملمستیا کا ول اور ڈر دی ہوٹل میں بس ہو اور دے عزت اور احترام سلم بو دی وسرا کرو دی ڈر الوی ہلکا وا خاندان نے لاوم چکم تعلقات ہو خاندان نے لاوم دے دوی ڈر تعلقات ہو دے جمعت ہر تن سر اچھا چا سر اچھے دے دوی تعلق چھوڑ شوے ہو آگا دے دوی دے خوبو اعتراف کلو کولو مدغا شان دے مالیر کوٹلے چکم غیر احمدی خپلوانو او اسرم ہمیشہ دے تعلق ساتلے دے مدغا شان زنے ملمانو خوارزی خوب دی کر مستقل ملمانو ممدیرو علاقان جنہ کے دے سبق والو دوران کالج یونیورسٹو کے بچو نو پلاور کے امدی کر بو سے گا نو دے دی ملمستیا باقاعدہ مدہ سے ڈر پر فراغ سر روانہ وا او سب اخبام چیز دی کر خلق لڑا نو مل مسئلہ پر بدوی تیارو امدہ غشان حضرت مسلمو دے جون دیر تاریخی واقعہ دے بی سر وو چی دی بخلق پلوانا تا آورا مل او دا محفوظ ہم دے خدا پاچ دی لے مالی کا شاش اتا کڑی ون او دی ہمیشہ دا دا غریبانانو پا خدمت کے استعمال کردے دی دیر خلقو دا معشمانو دا تعلیم اخراجات دوی برداشت کردے دی چی پودون و بدوی دیر پا فراغ سر ورکاول مالیم درد دا ودون پا موقع دوی دیر پا فراغ سر کولو ام دا غشان دا خپل دا خاون میا عباس احمد خان سر پا وفاد دی دا نظارت تعلیم پا وسادت داغوی پا نامه یوا مستقل وظیفه جاری کرده و لگی مده راست دوی پریوتی ونو پا دخپی اردو که مات شوه و ودر پرشنم شو ڈر تکلیف کی وہ خدر صبر و حوصلہ برداشت کرے دی اور آخر بیا پہ وہ دشم اگست اور دا یکم ستمبر چکم ترمیز شکرا نو دزرت دورہ پہ راغلا دا خدا مختہ حاضر شوا ان اللہ و ان اللہ راجعون پچندو کے بہترین معیاری چندے ودی ورکا ولی اخبل دا جائیداد حصہ حصہ احمد حصہ وصیت ہر سے پخپل جن کے پورا کرے وہ کال نل سوا ات پنزو سم نواخل تر سلور نوی پورے د لاہور د زلے د لجنا خدمت بھی پا مختلف ریاستوں کے کھڑے دے سکیٹرین دی پاتے شوی جنرل سکیٹرین دی پاتے شوی دی پیوے زمانے کے د لاہور د لجنا لکس سنگا چی ماں ہوئے چھ غریبانانو سر میں ڈیرا ہمدردی لرلا نہ خیال کا بولو نہ ہوئے پغم اور پخادے کے بے شریک دا اور لک سنگا مار دی کے تلی ری چی دی سوکھ بمو کخل بو کر دے بو نہ سنگا مچھ دئی دا ہر چار پغم اور پخادے کے شریک دا نہ دا خبر ممبل چا کے نہ لی دلے بیا کا چا بچے دا سے خبر ہے سو کہ چہرے بھی بخوا خشوا یا پسرا کے میں ردوی خدمت کو نو داغ اجر ممر نتی ورکول منیر حافظ آبادی صاحب کا دھیان نہ لکھی چیر دا کال نو لسوا نہ ہاتھ آیا چکا مجھو بھی جلسہ وقت دی کا دھیان تیرا گلو نو منیر حافظ آبادی صاحب لدا دا خدمت موقع تلا سے شروع نو گل دا مسیح اسلام دا پٹکی کپڑا دا تبرک تبر کڑوا دا سے دا جماعت ملگرو بکتلی ہوئی چھے دا بیعت پا وقت دا عالمی بیعت پا وقت تا دے سلمہ دے مختلف رنگ کوٹ آغوستے ہو شن نو بل رنگ ہو نو دام ہاوی مدرہ لے گلے ہو دا حضرت مسلمو دا علیہ السلام کوٹ ہو چھے حضرت مرزا شریف احمد صاحب سرہ ہو اور بیا دا دوی برخطر آگلے ہو نو دا دوی امال را لے گلے ہو چھے دا حضرت تعالی درخون بیا دا چې خلافت سره تعلق هم د هغوی د انتها و او ډېر د عزت او د احترام تعلق و د دوی همیشه به ما ته فون کولو او د دې خبرې به ډېر خواهش سهرولو چې خبرې وشي او بیا همیشه به د دوی دا فکر و چې زما اولاد ته دې هم خدا پاک د نیکې توفیق ورکړي یو بل سره د پمینه یو ځای اوسېږي. خدا پاک دیو کې چې دی اولاد د همیشه د دوی نکې جاری ساتونکې وي او یو بل سره د پمینه اوسېږي. خدا پاک د دوی درجې اوچتې کړي او د مغفرت سلوک د ورسره وفرمایي. لکه څنګه چې ما ووي د موز نه پسه به د دوی غیبه جنازه کوو.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.